افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی ازادي رادیو ته غوږ یست. د ازادي رادیو د خبرونه ډیر وخت موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي چې دغه افغانان ډیری په اروپا او نورو هیوادونو کې ژوند کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
دغه صاحب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هند چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. دا په داسل کې ده چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. په داسل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شاید د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړې، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشروي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشت دي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډول چې په خپل وکړي، خو د د پوینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړي، نه یې ورکولای شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا ګاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لورې د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړي توګه دوه لسیزو وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډلیز ډول دغو وژل، دغو رټل، دغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودې د دې پرځای شګه تر لاسه کېدای باید هغه مهال محاکمه سی وای چې نه دي سی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که هغه سیاسي او اقتصادي او نظامی او تر ډیپلوماټیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېل سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
لکلونو رئیسی په نړیواله جزایی محکمه کې د هو افغانانو د محاکمې خبرې کړي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورندي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونسو؟
لبه د مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ اف جسټس او یا هم نړیواله عدلی محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې ټولو مهمه برخه هم دغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سي، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سي. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سویری خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا یا نړیواله جزایی محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څیر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر اس کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپله قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په هکله اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپله قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بېلابېلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرتریات هلته پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بېلابېلو هیوادونو هویتونه دي، د بېلابېلو هیوادونو تر تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې باعث سوي چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه هلته بسم دغه شی ګونګي او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک دوه لارو قضیان ته لیږل یا ثبتولی شي، چې یو یې د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده د پوسته خانې د لارې ثبتول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیه مني. د دې ترڅنګ ICC د بیلابیلو هیوادونو لپاره د یو هیواد یا څو هیوادونو لپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري قضیه حملته زی، او دا قضیه بیا د دې درځونې او د شیرنه وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پرنا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي. که چیرې قضیه د همغه جرمونو پرنا کې وي، د همغه مادو پرنا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتی وي، په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتی دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیه هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته یې وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې، چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې سقوط پر مهال، چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته، په ځانګړې توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي، چې د روم د سټیټیوټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لیکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایي محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لیکن له بده مرغه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروایي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبان حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځوس زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,60 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,50 اوبو چلو مخزنونه، 4,050 هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې 5,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت چې وایند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستۍ طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزه همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لیرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 8,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو تغورج است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د آزادی رادیو د ویب سایت لاري اوریدلای شئ. آدرس یې د ازادي رادیو.com یا هم ازادي رادیو.org. د دې ترڅنګ په فیسبوک کې د ازادي رادیو پاڼه خوښه یا لایک کړئ، هر ورځ په کې تازه راپورونه ولولې او په باسونو کې برخه واخلې. آدرس یې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونه د راپورونو برخه پای ته ورسیده. د دې او نورو راپورونو تفصیل زموږ پر ویب سایت لوستلی سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبري چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څیړل سوي دي او د هرې اونۍ په څیر یې احمد شیبر تاسو ته وړاندې کوي. دغه اونیز پروګرام به سره واورو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نیچو دروازه پیدا کولی شي، نه لاره او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم پټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغۍ وال وتل لاړی او زه هغه سیم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
خوشی په سر نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مرشې د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړی دي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کامدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور د څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي، که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله، حالیا میگم.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه سرګندوي چې شوزو هم برخه پکې اخیستې ده. د شوزو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې پروسه کال د لړم په دیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستي وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای له ښځو پرته سینما نیمګړې ده.
نه نابود زنه طبيعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداري ته وړاندې کوو، اخکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوي فلمونو په اړه سرګندوي چې روسنی سو معلوماتي دي. بل لورته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو لاري خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نوي فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي رادیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
د مستند په نام اتحاد دغه مستند کې د تخار د ولایت هغه زیباځي بجینه چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دا دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستاني هم لري. په دغه کې اوس په هغه تقریبا جریان لري نشریږي.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشرۍ د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړی وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دي نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادبي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هرې لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه يم چې له دغه لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو ماڼۍ لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی د ملت بابا او په وخت کې د شهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا د ارګ په شمال لویدیځه خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده، او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی ان له شاهي دورې بعد، او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو هاوز لري، یو مجهز پخرنځی لري، او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یوه ډېره کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس د هغه کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي، نو کولی شي چې د هېواد مشر پکې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او دننه د باندې دننه چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنې د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې، د سپورت تر ځایه پورې، یعنې هر څه هلته شتا پکې. یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده، او دا ماته یارګ مسولو کسانو کسان چې هلته ډېر وو پېژن کې، هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه. ام دې څه ځای ده چې جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پاڼه په غزنی کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولې دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریځه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلور او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلی واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه هم رنګولې دي، تاسو لیوینه نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بیرته پخوا باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه سې کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسي، د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسي انشاءالله بیا به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي، ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځی د یادولو وړ دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و، چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په آنلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکن ایم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړو. او ورستیو کې ځنی کارونه موکړه. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو د لپاره ځنی هڅه وکړي چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې غوي کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځنی فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبري اعلانو د لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. دا سیم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو، محاصرین په کې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطحه باندې هر کال تر سره کیږي، دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. دا د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي، پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې موږ د خپل داخلي افغانستان کې کومې جیبي دی یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریکو یو بل تجربه ګټه واخلو
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بل خصوص د افغانستان قومونه دی یو بل لژبو فرهنګونو او د یوغوی روایتونو او کیسونو خبر شي چې زما په نظر دغه کتابونه یو ځینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زدکړې کوي زکړې لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبی برخه کې فرهنګي برخه کې علمي برخه کې یوازې کوي ک نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوې لیوالتي لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایلې ډیره خراوزي مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځنې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم
د ادبی بهري ادونه مو وکړه په ډیره ولایتونو کې ادبی بهیرونه په تش په نوم باندې کنه یا یو غوڼه در سره کې بيته یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابر انستا مخیر پلان یادونه مهم کړه یوازینه شي چې دوامدار ساتل کېدې شي یا د ځوانانو راټولیدنو یوازینه درس یې غدبي بهيري دغه دبي بهير مفعل دی او راتلونکي کوم پلان لري مشخص کېدونه وکي
متاسفانه هغه بهیر چې موږ پیل کړی وو لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زموږ هم درېدلی وو خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې موږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ عملي ګامونه اوچت کړو ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به موږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځنې پروګرامونه نیسو مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملیز د کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دی تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به تر سره کوي او د دې ترڅنګ چې اوس وخت په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی موږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې به د دې پرانیستو کوچه موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو هغه به د سیکي مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه ته د هڅولو د لپاره موږ غوي ته سیمینارونه ورکو لنډي ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي موږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوه ونوي ا دې میاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی بل په داستون زه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زکړی کوي او غوی ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره شناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخز وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزونه لیکي یا علمی رساله لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي نو دا سې یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د دې افتتاح ولرو
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو او فعالیتونو په اړه اوریدي د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او د کتاب سره د خلکو د لښمنې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو او ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځای پر حل سوی ده خو بس نه کوي په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه بنوي چې په تیرو 15000 کلونو کې لیدل چاپ شوي خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي ژباړل شوي دي تحقیق شوي دي څېړنې شوي دي راټولونې شوي دي په هر برخه کې په تاریخ ادب طبي علوم او نور برخو کې البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو او ادبي کتابونو او نور برخو کتابونو کمای احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خبرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسي. او دوم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تش احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتک دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅیږي کتاب لوستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعه وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې سي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ سي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو ګورې دا یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی څخه اورو.
غزل چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زلزان پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی رخفکیږم، جون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکلی را برسی رخفکیږم، یو زلخا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چا پی رخفکیږم، لدی زال مرغی وال وطل لاری، او زها غسیم گی رخفکیږم، دا یارم بدی بیا کم وقت پکار شی، چی پتا شی سخت تی رخفکیږم، کائنات خپل وړکوالې میرا یاد شی، زه چی وینم ټال او بیره خفکیږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د کیسو پاړه بحث ته مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټول کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلم مو سولمل شینوار دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب لتا سو واورم کیسه څنګه لیکي. په سوجي په فکر سي کبل لار تعقیبوي
سوجي په سي نګر زما زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه وورم یو واجب غریبا ام دا کیسه کیدای شي منظور بدانه چې هغه امر قصه قصه کوم هغه نه یو شای ما ته یو څه را کړی یا یو پیخه وګورم یا یو ایدیا وورم نو مختلف شان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده
زما تجربه هم دغه ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سینما سره چې وایي مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي البته تم نه هغه ده خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبر هماغه خاطره کې وي
زغم سپ یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړی
وو ولې نه خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني درک کوي هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دا د ویلو لپاره یو څه ورکی بیا د غین اورست کیسه جوړې دی شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرضاً شامه هست کې دیشته په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کې دیشته چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولدا د بوې هیڅ خو منه دي تجربه کړی وو د لیدو هیڅ مجبور کړی ما چې کیسه را مې لیکلې ده د دې کې شک نشته وو حواس کې دی سي احساسات کې دی سي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اربسي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسپانه چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه ل مازی سره تړي او خصوصا هغه کیسه چې نوستالجیا پکې پیاوړې وي په دې هس وای لیکل کیږي ان تر ډیره پوری څرنګه
ولا زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د هس پر اړه کومه سوژه زین ترغلی وی او غمی کیسه کړی وی خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلف حواس ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وی زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیر کیسې لیکلی دي د پیل د وخت کیسې مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی ک له تاسو واورم
ما خو چې کیسه لیکل پایل کړ په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړې نو یو مخ آماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو باریکیو ته مې پام شو مثلا د مکالمه په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس چې ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري معاملې ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوښوم او مطالعه مې کړه اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزن د لومړی یو وکیسه او د اوس وخت وکیسه د سی درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکی کې چیرته بیان کړی
والا د سی سخت
ده
او یو مثلا دا چې مثلا په مکالمه کې د دې په میغه تنو چې مثلا هر کرکټر خپل خبري باید ولري د خبرو اندازي باید متفاوتي د دې د ژوند او د دوی د سویې د دوی د تجربه سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډیر پام کوم.
نو طبي خبره ده، نصر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نصر خو ډیر فرق کوي. پایل کې اوس زما یادې کې چې دیني قسمه نسبتا د ژورنالیستیک باندې نصر وو کې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نصر یا ژورنالیستیک نصر یا د مقالې نصر له کیسیز نصر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وشتي، څنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند کزه درته هم په شیبرسه نه پېم یو رقم له شوري په هم په دې برخه کې درلوده په مغوال سر کې ماغه کیسې چې په فایل به په توصیف او دغه توصیف به په روک شو دا مې نه خوښېده، او ما چې کیسې لیکلې دي هیڅ کله مې په توصیف پیل کړی نه، او په توصیف پیل شي هم وي فقط یو درې څلور جملې به د توصیف، یعنی دا چې ولاړ فایل مې نه خوښېده، او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې دا چې تعادل مې ساتي، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې یو رقم لاشوري په ممکن په دې سره و چې لاندې کیسې مې ډېر لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بلې دې چې پیو پیدم.
سولمل صاحب د زغم صاحب خبرې چې مو واورې، فکر کوم په مکالمه ډیر ټینګار او چې مکالمه لا پیله تر اوسه پورې ډیره بدله شوې ده، ساسو کیسې څنګه لا پیله تر اوسه ډیر بدلی شوې او کلش او څه بدلون پکې راغله؟
والله مکالمه خو زما خپل تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پر البته هغه برچستګی مکالمه دی، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمه باندې جوړوم، او زما په مکالمه کوشش کړی چې مکالمه ډیره طبي او ژبه یې عامه ژبه یې د البته کاراکترونو مطابق، نو زما په مکالمو کې زه البته زه دا چې وایم نو چې کوم خاص تغییر د لومړی پایله تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړی یو کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره د زما د پایلو کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وایم چې مخکې به کیسو هغه سوجو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسی داسې نه دي، اوس کیسی هغه د احساس کیسی هم دي، د ځنو ایډیالونو دي، د ځنو حالاتو.
سولمل صاحب، تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي، زما تر ډېره پورې سوال دا و چې د کیسی چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پیله تر اوسه؟
د کیسی چوکاټ کې ماته د شیخ خاص تغییر نه ښکاري.
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري. سولمل صاحب، فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربو نوې کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
ولا څه وایم نو چې زما کیسی د نورو نظر خپل یو ځانګړتیا لري، او طبعاً دوی ته نام اغیزمن دي او استفاده ترې کولای شي.
ځانګړتیا وبښې، څه ځانګړتیا؟
ګوره، زما یو ځانګړتیا خپل اوسو لږ ابستونمنه سړی زنه په دې باندې ما موضوعي کیسی لیکلي، فرضاً په ښځو باندې درې ټولګي زه لرم، کنه دوه ټولګي، او درې ما باندې کار کوم، فرضاً زه په یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې باندې لاس کې سي لرم او دا مې ځانګړي ټولګه ده چې په شاید په څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې هم د هغه نه د څه ورته وایي ده د تاریخي اشخاصو نه ده. دا لومړۍ کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه ده. نو
یعنی سولمل صاحب ستاسو مطلب دا دی چې نوی کیسه لیکوال د موضوع له اړخه ستاسو کیسو ته توجه کولی شي؟
و
نو اوس بس خام صاحب نه واورو. خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده او د کیسه لیکوالۍ له درکه څرنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي؟
اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درکو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې کیسه را باندې لیکي. یو مثال به وایم، یو شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي ونو نو وخت شپه وه، شپم داسې تیاره وه، د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل. یو دم مې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله راولویږي کور ته مو. همدې حس یو کیسه را باندې ولیکله، جنایي کیسه ده، د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو د هدف مې چې د حواسو وو،
یعنی یو بل حس ته مو بخشي، یعنی یو بل حس ته مو اشاره وکړه، سامیا حس ته. یو شامه حس مو لاس سره نه دی منلی.
او البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه، په خیال کې یو څه احساس ای، یو درونی هڅ، د ویر احساس، مثلا د کرکې احساس، د خفګان احساس، دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکلی شي. او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې. زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي، خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي. یو دا چې څنګه معلومات په کیسو کې داسې راوړلی شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی، جادوی سفرونه، د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا، فرهنګ، تاریخ، شخصیتونه، دو دستور داشان پکې معرفي شوی دي. اما اکثرو ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوستای دی چې پوښتنه مې کړې ده، ډېر ښه فیدبک یې راکړی دی، کیسه یې ډېره خوښه شوې ده، ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله دا چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولی شو. مثلا یوه کیسه مې ده، ځیرک الوتی، دا د زلمکه دپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساینسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوی دي چې اسمان لوستن کې فکر نه کوي چې دا معلومات ساينسي معلومات دي. نو فکر کوم چې زموږ کیسه متفاوت وي.
دا ساينسي مفاهیم ته تاسو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې تب مول وسای دی په دې برخه کې شی له تاسو سره مرسته کړی او یو چا ک تب نه ول وسته ممکن په دې برخه کې ډیر برلاسه نشي او یا ستاسو لاره تعقیب نکړي کثرنګ؟
نه، هغه خو د ساينس هغه ابتدایي مفاهیم دي، معلومدار چې
کله چې کوم ابتدایي مې وبخشي، حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول ساينس سره هغه دی، یعنی آشنا دی ډیر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبر وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساينس اساسات باندې خو هر څوک پوهیږي، هر څوک چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساينس په اساساتو اساسي مفاهیمو پوهیږي او ښه درک کولی شي. نو
وبخشي په دې برخه کې بل سولمل صاحب پوښتنه وکړه. سولمل صاحب، څرنګه دغه ساينسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن د چکسې ته راکښ کړی؟
کته انچ آشنا نه مر سره ځکه چې هر دای وازه په کیسه
کې نه حتی که ابتدایی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه وای
نو ابتدایی د دې پرړه لري چې کته او په هغه کې صورت د جغرافي او یا فرزند ریاضی او مالم تشریکی طبعا هغه خپل د دغه پوها به در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره به آشنایی ولري دا طبیعي ده.
د دې بحث په وروستیو کې کدی تر راشو چې سلمل صاحب نقد تاسو ته د کیسه لیکلو په برخه کې څه درزده کړي دي؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې صحیح کړي دي؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه او یو نقد چې فرزند ستاسو په کیسه معنی څوکي زه خپل د نقد نه ډېر اغېزمن یم ولو کاغه نقد ځینې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې مونږ لري په لومړي سر کې هغه لږ سړی ته سخت کاری خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مونږ لري یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی یعنی ما د نقد نه ډیره خدمت شوی ما کیسه را ته خکړی ده.
زغم سب تاسو خپل هم نقدی تجربه لري مقالې مو لیکلې دي د کیسو د نقد په برخه کې لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مهم استفاده کړې ده په خپل کیسو کې؟
ولې نه ما چې د کیسو په باریکۍ ځان پویاوړی دی او تخنیکونه مې زده کړي دي دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام وراړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی داسې ځینې باریکۍ را خیلی دیشه په توجه سره کیسې خلکېږي خصوصا د کیسې نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کیږي.
سولمل صاحب کنه یو کیسه لیکوال وته چې کیسې لیکي دوه وړاندې څه کوي څه وي؟
ډېر مهم وړاندې زده چې نوې لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني دا یو ډېر او هغه یو ولول دومره خبره نقد زه د خپل تجربه نه کوم زه خپل د کیسی تیوري کا سامنے دومره نه غوښنه کی دومره وایم زما غیر باید شل پیسه ده مګر د نقد نه د نقد نه یا زما څه تور نقد یا د بل چا نقد کړي لاغینه اتیا پیسه ده زما غیر نو نور تمام مشوره ده چې دا دوه خبرې یو خلی کوالو بلی هغه خپل دی او کله دنیا دی او دا نه وځي د دوی د کیسې زاو کروزی بلکې د تیوري کو اثرونه د خو کیسو خو کیسې لوستلې لا ډېر خو کیسې لیکنې او د کیسې لیکنې مهارت یې قوي کړي.
مننه سولمل صاحب. اسلام صاحب کستاسو ډالر شوونی ځوانو کیسې لیکوالو ته واور
زما په نظر د سولمل صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي او د دې ترڅنګ دوه نورې خبرې یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي دا یوه خبره او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي. سمه ده مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی مګر که زه وګورم چې دوستان شپون کوم دی نثر ولیکم هغه سی به یې ونه لیکم خو خپل لار بم را نه پاتې وي. یا مثلا د احمدی صاحب ډیر علی نثر دی د داستانونو یا تخنیکونه ډیر علی دی، خو که ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنی هر لیکوال په خپل لار باید پیدا کړي.
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمند باید خپل پل پریشتي، د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. کور وده
تر بلې خبرونه زحمت شي بر اجازه غواړم. خدای مو مل.